وخت مو بخیر په افغانستان کې د مسخوت نه بجو شي تاسو د ازادي رادیو اوري د نور سره امریکایي قماندان محمد یوسف جمالزی په رنجر موټر د ماين چاودنه کې اته تنه تمرکز ولوخته ده. دغه چاودنه نن د ننګرهار ولایت په درینو رولسوالۍ کې شوې ده. په چاودنه کې سلور ماشومان وژل شوي او د نورستان د امنیت قماندان سلور ساتون کې ټپندي. په ننګرهار کې وی امنیتي سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي چې په خنن غرمه هغه مهال رمسته شوې چې د درینور په شمال کلي کې د رنجر موټر د سړک پر غاړه پر یوه خاخ شوي ماين اور برابر شو. د سرچینې په خبره د نورستان لپاره د طالبانو د امنیت قماندان ساتون کې د چکر په نیت درې نورته تللی وو. سرچینه وړاندې وایي په چاودنه کې د جمالزی دوه زامن هم وژل شوي دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی خو په نورستان او کونړ کې د دغو ډول ډیریو بریدونو مسؤلیت داعش ډله پر غاړه اخلي. ستار لننه د سالنګ لویلاره د باروډونکو موټرو د تاګ را تاګ پر مخ تړل کیږي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وین اشرف قشناس نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د سالنګونو د لویلارې د دریو برخو د کانکریټ اچونې چارې پیل شوې چې د چټکتیا په موخه به د لار سر لننه د باروډونکو موټرو د تاګ را تاګ پر مخ تړل وي. خو کوچني مسافر وړونکو موټر کولی شي تاګ را تاګ وکړي. د وزارت په تیرې اسد میاشت کې ویلي وو چې د سنبلې له لومړۍ نیټې وروسته به د سالنګ لویلاره د باروډونکو او مسافر وړونکو موټرو پر مخ و تړل شي. د دې وزارت په خبره د کار تر بشپړېدو پورې به لار تړلې وي. د سالنګ لویلاره دیوات یو له مهمو سوداګریزو اقتصادي لارو څخه ګڼل کیږي چې د افغانستان شمالي ولایتونه له پلازمینې کابل سره وصلوي. د دې لویلارې د بیا رغولو چارې تیر کال د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت لخوا پیل شوې وي او تمه ده چې سږ کال به پای ته ورسیږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس وایي له پاکستان او ایران څخه باندې 200 کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. د اژانس نن پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې پرون د تورخم له لارې شپږ دیرس، د سپین بولدک له لارې 22، د نیمروز د وریخي موپل له لارې شپږ 50 او د ایرات د اسلام کلا له یوه اتیا کورنۍ بیرته یوته راغلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ پرون په یو راپور کې ویلي چې د روان کال د مارچ میاشتې رئیسې له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنېدو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې د راپور له مخې د 2023 کال له سپتمبر څخه د 2024 کال تر جولای پورې څه باندې 6,380,000 افغان کډوال له پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنې شوي دي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نومبر کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له هر دریو افغانانو دوی اقلیمي بدلون ځپلی دي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون له اړخه د نړۍ وام ځپل شوی هېواد دی. دا په داسې حال کې ده چې د اقلیمي بدلون له کبله په وروستیو کې سخت وریښمو او سیلابونو په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د نړیوالو ادارو له ډلې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ ویلي وو چې د اقلیمي بدلون له کبله زیانمن شوي خلک عجل مرستو ته اړتیا لري. یونیسف وړاندې ویلي وو چې د خپلو شریکانو په مرسته یې ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او ډېر شمېر کورنیو ته د اوبو د سولار سیستمونو په مرسته کې پاکې اوبه رسولي دي. د امریکا د ولسمشر مراسیل کمرا هاریس نن د اگست 22 د دیموکرات ګوند لخوا د امریکا پر راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې نوماندۍ ومنله او تمه ده چې د خپل سیاسي ژوند تر ټولو مهمه وینا وکړي. دیموکرات ګوند یوه میاشت وړاندې ولسمشر جو بایډن اړ چې له ټاکنیز سیاسیالۍ په شا شي. کمرا هاریس پخوا هم د هیله درلوده چې د امریکا ولسمشرۍ مقام ته ضرور رسیږي، خو په 2022 کال کې د هغې کمزوری ټاکنیز کمپاین او د ولسمشر د مراسیالۍ په توګه له لوړو ژورو ډک کاري دورې د هلي کمرنګ کړي وي. داغل هریس وینا دا ری ورکونکو له هر کلی سره مخ شوی دی. کچرتا کمل هریس راتونکو ټاکنو به بيتي هغه بل آسیا څخه لمړی تور پوستي خزي شي چې په امریکا کې د ولسمشرۍ په توګه ټاکل کیږي. په ادرینا سنت کې د وی کښتې د ډوبیدو په پیښه کې اته کسان مړ شوي دي. د سربیا د کورنۍ چار وزیر والدان رنیک نن د اګست په 22 ویلي چې د ادرینا په سنت کې د کډوالو هغه کښتې چې هڅه یې کوله له سربیا څخه بوسنیا ته لاړه شي دوبه شوي، خو دوی توانېدلي چې 14 کسان یې وژغوري. د چارواکو په خبره په ژغورل شویو کې درې ماشومان هم شامل دي. د رنیک په خبره تر اوسه له اوبو د اتو کسانو جسدونه راویستل شوي او هڅه کوي چې پاتې کسان وژغوري. ژغورل شوي کسانو ویلي چې پختۍ کې 15 کسان سپار وو. ترینا سند د سربیا او بونسنیا ترمنځ واقع دی چې لویدیځ اروپا ته د کډوالو د رسیدو تر ټولو لویه لاره ده. اغلاس د خبرونه زو سه احمد زید خغلی قدر جلالوف په تخنیکی مرسته تاسو وړاندې کو. نننن خبرونه کې ډیر شمیر مورد د سیمو د نړۍ په کچه تاسو ته لرو. یو شمیر افغان خزی وایي د طالبانو لخوا د قیداتو پر وضع کولو پر خزو د ژوند کړی نور هم تنګ شوي.
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وضع کېږي نو ژوند هغه مکې کې سخت کېږي.
له پاکستان یو شمیر افغان کډوال چې په دې وروستیو کې افغانستان ته ستانه شوي له ډول ډول ستونزو سره مخ دي.
اوسی کو پل حال پا ننگرهار که کورم نکره ای دیخ پل زای نلرو دلتا پا افغانستان که هم دستون چه ده پا اوس وقت که ده کار نشتون ده چه کار نشتا بیروزگاری ده.
پا افغانستان که ده ننال از دکرو بی برخی محصیلی نوایی چه ده یاشمیر محدود و انجونو لپار بحرانی بورسی بسنه نکوی.
یوازی یو څو محدوده شل یا دیش کس انجونی ندی چې دوی همدتی پر مخ باندې د پانتون دروازې تر شوې دي د زده کړې اجازه لري. په میلیونونو انجونی په افغانستان کې په کور ناشې.
او په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم شته که کولای شي د خبرونه تر پای موږ سره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمان افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي پر تاګ د بندیز پریکړه شرمونکې بللې ده. دغه سازمان د سیاست برخې مشر ایلن بیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د خغلی بنټ په سفر د طالبان بندیز باید د بشری حقوقو د سرغړونو د مستند کول او ځواب ورکول په برخه کې د نړیوال ټولنې اراده پیاوړې کړي. د طالبان حکومت وینځبی له مجد د سیشن په ورځ د افغانستان لوی خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی پر ریچارډ بنټ افغانستان ته پور تک بندیز لګولې دي. نور حال د کرملا اکرام پراپور کې
افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځنګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ورتګ د طالبانو د بندیز د پریکړې په اړه د خبرګونونو په دوام د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو د اقدام شرمونکې بللې. د دې سازمان د آسیا د برخې مشر ایلن پیرسون پرون چهارشنبه په یو بیان کې ویلي چې افغانستان ته د خاغلی بنټ په سفر د طالبانو بندیز باید د بشري حقوقو د سرغړونو د مستند کولو او ځواب ورکولو په برخه کې د نړیوال ټولنې اراده پیاوړې کړي. په بیان کې راغلی د طالبانو دا پریکړه د حیرانتیا وړ نه وه ځکه په ټکوې د غډلې له وړاندې بشري حقوقو ته پام نه دی کړی. په همدې حال کې افغانستان ته د ریچارډ بینټ په سفر د طالبانو بندیز د بشري حقوقو د ګڼو بنسټونو اندېښنې هم راپارولې. د بشري حقوقو د مدافعانو ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو دا پریکړه غندلې او د افغانستان په اړه د ریچارډ بینټ راپور نه په حقیقت ولاړ بللې. د شنبهای ارغوانی په نوم د خزو د حقونو یو غورزنګ هم په دیړه په یو اعلامیه کې ویلي طالبان په دې توګه د خپل جرمونو د پټولو هڅه کوي. په ورته وخت کې د خزو د حقونو یو شمیر فعالان کاڅوم د طالبانو د پریکړه اندېښمنونکي بولي خوای خای ډیر غیزه کول لري چې دوی په خبره اوس د بشري حقونو نه د سرغړونې په برخه کې طالبان ټول نړۍ پیژندلې دي. د خزو د حقونو فعال ترنوم سیدی ازادي رادیو ته ویل
اگر آقای بنت به افغانستان سفر نکنه
که خاغلی بنت لدی وروست افغانستان ته سفر و نکړي د طالبانو په پیژندنه ډیر غیز نه لري ځکه نړیواله ټولنه ملګرو ملتونو افغانانو او د بشري حقوقو بنسټونو ته په دې دریو کلونو کې د طالبانو کړنې معلومی شوې دي. قتل او قتال خپل سرونی ونو ظلم شکنجو او نیابتي جنگونو په دریو کلونو کې وخوده چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت تر بل هر وخت خراب دی.
بشري بسیار
خود خزو د حقونو بل فعال راحل تلاش بیا وای د ریچارډ بنټ په سفر محدودیت د افغان مرمنو دراتونکو لپاره اندیښمنونکو خبر دی او لدی وروسته به هیڅ څوک نیوي چې د افغان مرمنو غاک پورته کړي.
متاسفانه ای به ای معنی سکه
لبته مرغه دا په دې معنی د چې افغانستان یوې تیارې ته تللای او لدی وروسته هیڅ څوک نشي کولای چې افغان مرمنې وژغوري او دوی غا ګووري. ک طالبان په مرمنو هر ډول ظلم کوي او ک خلک وژني او ک شکنجه کوي هیڅوک بنوي چې غاګي پورته کړی ځکه پر سنیو لا لوړاندې محدودیتونه لګول شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان له یوې خصوصي رسنۍ سره په مرکه کې تایید کړه چې دوی په ریچارډ بینټ افغانستان ته په ورتګ بندیز لګولې. مجاهد ویلي دوی دا پریکړه ځکه کړې چې په خبرې هغه د افغانستان پر ضد تبلیغات کول. که څه هم د ملګرو ملتونو سازمان تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو خپله ریچارډ بینټ ویلي دی به په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو مستندولو ته دوام ورکړي. ښاغلي بینټ پرون چهارشنبه ناوخته په یو بیان کې ویلي د طالبانو لخوا افغانستان ته د هغه په ورتګ بندیز له پراخې نړۍ سره د دوی د ښکېلتیا په اړه د اندېښنې وړ سیګنال ورکوي. بینټ دا بندیز په شاتګ وبله چې د ده په خبره باید دا پریکړه بیرته واخیستل شي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بینټ د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي راډیو څلوروي ساعته. د طالبان مشر د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون توشیه کړ. د طالبان حکومت د عدلی وزارت له لوري په دغه اعلان شوی نوی قانون کې د ګڼو نور مسله ترڅنګ د ښځو پر غاک او مخلو څول هم بندیز لګولی دی. د قانون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو ته واک ورکړ شوی چې ان دیت قانون د سرغړونکو ته د بند په ګډون مناسبه سزا ورکړي، هغه چې د قانون په ټکو محکوم پرې خاص نه لري. یو شمیر افغان ښځې وایي چې طالبان د دې ډول قیداتو په وضع کولو پر خلکو او ښځو جون کړي نور هم اتنګوي. ځینې دینی عالمان هم د ښځو د غک او مخ عورت ګڼل اسلامي شریعت غلط مفهومه اخیستل ګڼي او ناسمي بولي. نور حال د فیروزیزی پراپورک.
پر افغان ښځو او انجونو د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په توشیه کولو سره د ښځو پر غاک او مخ لوڅولو هم بندیز لګولای دی. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت له لوري د دغه اعلان سوي نوی قانون په 14مه ماده کې چې په رسمي جریده کې خبر کړای د ښځو د ټول بدن پټول لازمی بلل سوي او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروری دي. دغه شان د ښځو غاک چې سندری نتونه او قرات پکې شامل دي په مجموع کې په زور ویل او رات بلل سوي دي. په دې ماده کې له کافرو او فاسقو ښځو څخه د مسلمانو او صالحو ښځو ساتر هم د فتنې له ویرې واجب ګڼل سوای او د ښځو اړوند ډیر نور موضوعات هم پکې راغلي دي. خو په افغانستان د ننه یو شمېر ښځې او نجونې د طالبانو د قانون پر افغانانو په ځانګړې توګه پر ښځو سخت دریځ قیودات بولي. د کابل او نیمروز ولایت وو اوسیدونکو د نوم نخ پرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
انسان یو آزاد موجود ده او تاسو په دې باندې ډول ډول قوانین چې د انساني فطرت سره په تضاد کې اوسي او پرې وځي کیږي نو ژوند خو هغه مخکې کې سخت کیږي. او زما په نظر باندې دا یوازې د دې لپاره ده چې د نړۍ په ځان ته اړول غواړي. د طالبانو حسنی حکومت کې خو ډېرې سختې راوړې دي په ښځو باندې. دلته اوسنی شرایط چې دی تفیلا دلته موږ ډېر سختې لرو. او حجاب چې دی، حجاب خو زموږ حق دی، شکر موږ مسلمانان یو چې باید په حجاب واوسو.
د بشري حقوقو سازمان د آسیا برخې مرستیالې هیدربار د طالبانو د نوي قانون نافذول په افغانستان کې بشري حقوقو او د ښځو محدودول غني او وایي چې طالبانو ته دا جرأت نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ورکړای دی. نو موري ازادي رادیو ته وویل
This latest order from the Taliban restricting the rights of women
د طالبانو دا ورستای حکم چې د ښځو او نجونو حقونه نور هم محدودوي. د طالبانو د هغو ځپونکو فرمانونو دوام دی چې دوی په تیرو دریو کلونو کې صادر کړي دي. خو اوس داسې ښکاري چې طالبان په ځانګړې توګه د لا زیات قدرت او جرات احساس کوي او په ډېر شوق خپلې لارې ته دوام ورکوي. زه د هغه ملاتړ ته منسوبوم چې طالبانو په جون او جولای میاشتو کې د ملګرو ملتونو د دوحې د درېیمې ناستې د څرنګوالي له لارې ترلاسه کړ، ځکه ملګرو ملتونو هلته د طالبانو ډېرې غوښتنې ومنلې.
دینی عالم او د الازهر پوهنتون پخوانی استاد صلاح الدین سعیدی هم د ښځو اړوند په راپور کې د یاد قانون راخیستل سوي ټکي له اسلامي شریعت غلط مفهوم اخیستل ګڼي او ناسمي بولي.
د غیر مسلمان وی او اسلام ته راغلی دی، دا د مسلمانانو د تماس پر بنیاد باندې راغلی. مسلمانانو ورته دعوت ورکړی دا چې د ښځې غږ د فتنه شي، هر څه فتنه کېدلی شي، اما دا ممانعت په صدر د اسلام کې نه و. بیا وروسته نو دا تعبیر چې طالبان یې نه کوي سره د دې چې خپله طالبان مشروع نه دي، دا تعبیر خطا، غیر اسلامي او ناروا تعبیر دی.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری طالبان د الازهر په هنتون او د شرعي فتواو د غستر اسلامي مرکز سره موافقه دي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر په نوي نافذ سوي قانون د غشان په نارینه او هم ځینې بندیزونه لګیدلي، لکه ګیره نخریل، د اسلامي شریعت پر خلاف د ویښتانو نه جوړول، د کمپیوټر او موبایل غلطه نه کارونه او د نورو مواردو ترڅنګ د غشان په جماعت د لمونځونو په ادا کولو ټینګار سوی دی. په قانون کې راغلي چې د امر بالمعروف محتسب سبینو ته د غنو نورو مکلفیتونو ترڅنګ صلاحیت ورکړل شوی چې لدې قانونه سرغړونکو ته توصیه وکړي، مالی تعزیر او لیو ساته تر درې ورځوې په عمومي بندخونو کې وساتي او په پای کې هغه سزا چې د محتسب له لوري مناسبه وګڼل سي ورکړل سي، کومه چې د دغه قانون په ټکو محکمو پورې خاص نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت چارواکو د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل په تیر یو کال کې 10,000 کسان د غیر اخلاقي اقداماتو په تور نیولي او 280 طالبان د ګیرې نه پرېښودو په خاطر له دندو لرې کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 1520 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
به هم اخر خلاص د کډوال بچارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنری وای چې افغانستان ته له پاکستان څخه د ستنیدونکو افغان کډوالو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. دغه کمشنری پرون چهارشنبه د یو راپور لمخې ویلي چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د 2023 کال د جولای تر 1 نیټې 603,000 څخه ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان یو شمېر افغان کډوالو په ورته وخت کې ځینې هغوی چې په دې روسیې کې له یاد هېواد افغانستان ته ستنې شوي دي له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي او باید یې لاسنیوی وشي. نور جزئیات په راپور کې.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو په لړ کې تازه د ملګرو ملتونو د کډوالو په چارو کې عالي کمشنری ویلي چې د سږ میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو د ستنېدو په شمېر کې زیاتوالی راغلی. د کمشنری پرون چهارشنبه د اگست میاشتې 28 د یو راپور له مخې ویلي چې د می او جون میاشتو کې هر میاشت شاوخوا 3,000 کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي، خو په جولای میاشت کې دا شمیر لږ راکم شوی او د 6,500 کډوالو د ستنېدو راپور ورکړل شوی دی. په راپور کې دغه شان راغلی چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د 2024 کال د جولای تر 28 نیټې تر 603,000 ډیر افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته ستنه شوي دي. که څه هم د کډوالو د عالي کمشنری په راپور کې په دې اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي چې په ستنه شویو کې د کومو کټګوري خلک شامل دي، خو وړاندې د پاکستان حکومت ویلي او هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني استان نه لري له دغه هیواده به وباسي. د پاکستان حکومت د تیر کال په نوومبر میاشت کې د هیواد د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. ساحل چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه د افغانستان ننګرهار ولایت ته ستون شوی وای، د راتګ پر مهال ورسره لږ مرسته وشوه، خو اوس یې ژوند له کړاوه ډک دی.
موږ چې په شروع کې ماوله کې افغانستان ته راغلو نو په افغانستان کې په تورخم کې یو څه مرستې موږ سره وشوې، نو بعد لاغې موږ بیا داسې خاص مرسته نه لیدلې. اوسې کو په حال په ننګرهار کې کوروم نه کړی دی، خپل ځای نه لرو دلته. په افغانستان کې هم دا ستونزه چې ده په اوس وخت کې د کار نشتون دی، چې کار نشته، بیروزګاري ده. که حکومت وشي کولی چې خلکو ته موږ ته او زموږ پسې ډېر ځوانان چې دلته بیکاره دي چې د کار زمینه موږ ته برابره کړي، نو دا به بهتره وي. زموږ ډېر مشکلات به پر دې باندې حل شي.
په پاکستان کې افغان کډوال رفیع الله سادات د پاکستان له حکومت او د کډوال واړوند بنسټونو غواړي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ ودروي.
زما د یونیسیار او پاکستان له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې فعلاً په افغانستان کې اوضاع ډېرې خرابې دي، نو په دغه وجه دوی دې له صبر او حوصلې کار واخلي او خصوصا یونیسیار باید په دې برخه کې ډېر غښتلي اقدامات وکړي تر څو د افغان مهاجرو د جبر په جبر ویستلو څخه مخنیوی وکړي او پاکستان حکومت ته هم کار دا صبر او حوصلې کار واخلي.
که څه هم په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو د کره شمیرو په اړه ډول ډول ارقام وړاندې شوي، خو وړاندې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری په 2023 میلادي کال کې په بیلابیلو هیوادونو کې د افغان کډوالو شمیر 6.4 میلیونه تنه ښودلی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په افغانستان کې ورسوي سیلابونو د مرګ ژوبلې او مالی زیانونو سربیره په شمال او ختیځ کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي دي. د دې ادارې په وینا د دوی ټیمونه او د بشري مرستو نور شریکانې په سیمه کې پر ارزونه بوخت دي. لارزونه وروسته بل زیانمن شوي خلک سره مرسته وکړي، خو د افغانستان په بیلابیل سیمو کې شمیر سیلاب ځپلي بیا وایي چې تر اوسه سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. تفصیل پر راپور کې
په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو لکبلې د اوخت مرګشو لپاره د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم وای د افغانستان په شمال او ختیځ کې ورستیو سیلابونو په بیلابیل ولایتونو کې شاوخوا زر کورونه زیانمن کړي دي. د ادارې پرون چهارشنبه د اگست میاشتې 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خبرولو سره ویلي چې ورستیو ورښتونو لکبلې د مالی زیانونو سربیره مرګشو بل هم اوخته، خو زیات جزئیات نه دی ورکړي. خود راپور لمخې روانونه د کابل، غزنی، پنشیر، ننګرهار، میدان وردګو او یو شمیر نورو ولایتونو کې د سیلابونو دروتلو لامل درې تنه مړه او نه تنه نور ټپین شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان وړاندې په بیان کې ویلي چې د دوی ټیمونه او د بشري مرستو د رسولو نور شریکانې د پیښې ځای ته رسیدلي څو د اغېزمنو کورنیو ارزونه مرسته وکړي. د ننګرهار او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې زیانمن شوي کورنۍ وایي چې دوی ته سخت مالی زیانونه اوښتي، خو ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د ننګرهار په شینوار ولسوالۍ کې د یو رستوران خاوند لاهورجان شینواری وایي چې د رستوران د سیلابونو له امله ویجاړ شوی او ګڼ مالی زیان وره وخته دی.
ټوله د هوټل برخه لاندې یو طرف ته وړې ده او سامان یې مړی ده. اشپزخانه چې کومه انګیټه ورته ده، کوم کې چې سیخ او ریتا او غوښه پخېږي، دغه سره د کړیانو او سیخانو او دغه انګیټه او مړی ده. لاندې موږ جنریټر لګولو، د هوټل لپاره غټ جنریټر هغه مړی ده. نو اوس نشو کولی تقریبا تر 5 ورځو پورې چې مطلب میلمانه راشي دلته یقیني یا روټي وخې یاره څه مرسته خو نه ده شوې. نو الله دا کچ کوم طرف الله دا رحم رحم کچ کوم طرف مرسته وشي خو به تر اوسه کوم مرسته نه ده شوې.
د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد خار اوسیدونکو احمد وایي چې تیر شپه هم د سیلابونو لامل د خلکو کورونه ویجاړ شوې دي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل د جلال آباد خار په مناحیه کې د چکو په سیمه کې خلکو ته ګڼ زیانونه اوښتي دي. بلخوا د غزنی په ګډون د افغانستان په شمال کې هم سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. د پروان ولایت اوسیدونکو عبدالوحید په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
زما د ورور د کور دیوالونه و نړیدل، یو کور هم نړیدل، ظرفونه او فرش هم سیلابونه یوړل. که د ریاست له لوري مرسته وشي څو ظرفونه او فرش واخلي بیا هم خپل کور بیا ورغوي.
د رواني اونۍ د اگست 14مه د میدان وردګو ولایت په بهسود ولسوالۍ کې هم سیلابونو خلکو ته درانه زیانونه اړولي وو. د زابل ولایت سیمه ایزو سرچینو هم ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په دریو ولسوالیو نوبهار، شملزو او ارغنداب کې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. هڅه مو وکړه چې د سیلابونو د وروستۍ شمیرې او زیانمنو سره د مرستې په اړه د طالبانو د طبیب پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت نظر هم واخلو، خو دغه وزارت ویان جانان سائق د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یونیچ سی آر د اگست په 12مه ویلیو هغه افغانان چې د اقلیمي بدلون له څپې زیانمن شوي لا ډېر مرستو ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری همداراس په افغانستان کې د طبي پیښو په اړه په خبرې شوي اعلامیه کې ویلیو چې زیانمن شوي خلک د خیمو، سرپنا، رواني سلام مشورو او روغتیایي خدمتونو سربیره نورو لومړنیو مرستو ته هم اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. د ټاپ خزینه ماسلینی او ډاله چې په افغانستان کې د زده کړو د دوام به خبره وي سکاټلند ته لیکل شوې ده. یو شمیر دغه انجنونو لزینو برېټانوي رسنیو سره په خبرو کې هغه وخت کې د خپل زده کړو د دوام پړه خوخي خوله ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د نن له زده کړو به برخي ماسلین وایي چې د شمیر محدود انجنونو لپاره بهرنی بورسي بسنه نه کوي او باید د ټولو انجنونو پر مخ خوانزي او پانتونونه پرانسل شي. تب د سیال کې چې طالبان په افغانستان کې لښوګم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو خپل بندیزونو تا ادامه ورکړی ده. نور حال د ابدی سپوږمۍ پراپور کې
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې لزده کړو محرومو د تب نو نسو خزینه محصلینو ته په سکاټلند کې د زده کړو د دوام فرصت. د لیندا نورګر خیریه بنسټ چې دا فرصت یې دوی ته برابر کړای په خپل وی پاڼه لیکلی چې درې کال وړاندې یې د خزینه محصلینو د لیکت کمپاین پیل کړای وو. چې په پایله کې د سکاتلند طبي پوهنتونونو سره هوکړې ته ورسېدل چې د دوی لپاره د زده کړو د دوام شرایط برابر کړي. لیندا نورګر یو مرستندوی کارکوونکې وه چې په 2010 کال کې د طالبانو لخوا تښتول شوې وه او د امریکایي ځواکونو د ژغورنې په عملیاتو کې ووژل شوه. د نوموړي مور او پلار افغان ماشومانو او ښځو سره د مرستې لپاره د لیندا په نوم خیریه بنسټ جوړ کړی دی. د دې 1900 افغان ښځینه محصلینو له ډلې بنین برتانیوي رسنۍ ته ویلي غواړي د درملنې له لارې لاړمنو خلکو سره مرسته وکړي. هغه محصلینې چې اوس هم په افغانستان کې دننه دي د دې اقدام هرکلی کوي، خو د ټولو نجونو لپاره چې له زده کړو بې برخې دي د غوره حل لارو غوښتنه کوي. د طب پوهنتون محصله آسیا چې اوس په کور ناسته ده ازادي راډیو ته وویل،
هغه وخت چې طالبان راغلل او په موږ د پوهنتونو دروازې بسته کړې، زما اخري کال د طب له هغه وروسته مې درسونه هم دسې پاتې سول او هغه هلکان چې زموږ په سن کول هغه ټول فارغ سول. زما هیله له دولت څخه له طالبانو څخه دا ده چې دوی موږ ته هم دا فرصت راکړي چې موږ خپل درسونه ووایو او آینده کې خلکو ته کومک وکړو، خصوصا ډاکتران چې د ټولنې یو ډیر مهم بخش دي، دوی ته باید اجازه ورکړي چې دوی خپلې زده کړې وکړي.
د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصله سپوږمۍ چې اوس له زده کړو بې برخې ده هم ازادي راډیو ته وویل، ټول نجونې چې له زده کړو محرومې دي نشي کولای بورسیې ترلاسه کړي.
فکر کوم دا عموم کې د هلاره نشي کېده، ځکه چې یوازې یو محدوده شل یا دېرش کس نجونې نه دي چې دوی د دې پر مخ باندې د پوهنتون دروازې تړل شوي دي او د زده کړې اجازه نه لري، بلکې په میلیونونو نجونې په افغانستان کې په کور ناستې دي او دوی ته د پوهنتون ته تګ او د مکتب ته د تللو اجازه نشته. نو ښه لاره به دا وي چې افغان حکومت بیرته د مکاتب او د پوهنتونونو
نوموړی وایي غوښتل یې له فراغت وروسته له ښځو او ماشومانو سره مرسته وکړي، خو اوس په کور ناسته ده. د طالبانو حکومت په افغانستان کې واک ته تر بیا ځلي رسیدو وروسته د نجونو پر منځنیو او لوړو زده کړو بندیز ولګاوه. دوی آن ښځینه محصلینو ته اجازه ورنه کړه چې د طبي شورا ازموینه ترسره کړي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې مسلکي کسانو په ځانګړې توګه د ښځینه ډاکټرانو شتون ته ډېره اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFP د چهارشنبې په ورځ د زمري په 1/10 ویلي چې افغانستان اوس مهال 8000 قابلو ته اړتیا لري. دغه سازمان ویلي که دغه کمښت پوره نشي د میندو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کیږي. د طالبانو حکومت هم تر دې مخکې په افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو او قابلو د کمښت خبره تایید کړې وه.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
د نور سلام دی قماندان پرنجر موټر د ماین چاودنه کې اتو تنه تمرکز بل وخت ده. وایي کی دغه چاودنه د ننګرهار ولایت په درې نور ولسوالۍ کې رامسته شوې ده. بیا د رنجر موټر کې د مدرسې طالبان او سلور د نورستان امنی قماندان ساتونکو سپارو په پیخه کې د مدرسې سلور واړه زکونکو وژل شوې ده او اصلوال طالبان ټپین شوې دي. نور تفصیل پر راپور کې.
په ننګرهار ولایت کې یو امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نوم او غږ په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته ومنله چې د یاد ولایت د رینور ولسوالۍ د شیمل قریې په کنډک کلی کې د نورستان د امنیت قومندان په یو رینجر موټر د سړک غاړې ځای په ځای شوې ماین چاودیدلې او اتو تنو ته پکې مرګ ژوبلا وخته. د هغه په وینا چې پیښنن 12:15 رامنځته شوې ده. دغه سرچینی ازادي راډیو ته ویل د نورستان لپاره د طالبانو د امنیت قومندان ساتونکي د چکر پنیت د رینور ولسوالۍ ته تللی وو چې د رینجر موټر باډۍ کې په لار کې د نږدې مدرسې څلور تن زده کوونکي هم کېنولي وو. ماین د موټر په وروستۍ برخه چاودیدلې او پکې یاد څلور ماشومان وژل شوي او په موټر کې ناست نور د امنی قومندانۍ اړوند کسان ټپین شوي دي. له نورستان څخه یوې سرچینې د نوم او غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل په موټر کې امنی قومندان شتون نه درلود، خو دوه واړه زامنې پکې سپارو چې دواړه وژل شوي دي. یادې سرچینې وړاندې وویل چې ټپین روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې حالت نازک ښودلی دی. تر اوسه د یادې چاودنې مسولیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې، خو په کونړ او نورستان کې د دغه ډول ډېرې پیښو ذمواري د داعش خراسان په نوم وسلواله ډله په غاړه اخلي، هغه چې طالبان د ځپلو دعوه کوي.
تر دې مخکې چې خبرونه تلاړ شو، د ازادي او اوریدونکو خبرونه تاسو ته لرو. البته خبرونه ته د نورستان د امنیت قومندان محمد یوسف جمالزی پرنجر موټر د من چاودنه کې اتو تنو ته مرګ ژوبله وخت ده. دغه چاودنه نن د ننګرهار ولایت په درینو ولسوالۍ کې شوې ده. په چاودنه کې څلور ماشومان وژل شوي او د نورستان د امنیت قومندان څلور ساتونکي ټپیان دي. سرلنن د سلنګ لوی لاره د بارونکو موټرو د تاګ را تاګ پر مخترل شوې د طالبان حکومت د ټولګټو چار وزارت وین اشرف حق شناس نن پر خپل ایکس پانی لیکلی چې د سلګونو د لوی لاره د درو برخو د کانکریټ اچونی چاري پیل شوې، چې د چټکتیا په موخه به د لار سرلنن د بارونکو موټرو د تاګ را تاګ پر مخترل وي، خو کوچنی مسافرونکو موټر کول شي تاګ را تاګ وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی ویل پاکستان او ایران څخه باندې 200 کورنۍ بیرته افغانستان ته رسنی شوې دي. د ایجنسی نن پر خپل ایکس پانی لیکلی چې پرون د تورخمل لارې شپږ ډیر زره، د سپین بولدک لارې 22، د نیمروز د وریخمو پل لارې 15 پیته، د هرات د اسلام کلا او یو اتیا کورنۍ د دغو لارو څخه بیرته افغانستان ته رسنی شوې دي. د پتا سال کې دا چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري پرون په یو راپور کې ویلي دي چې روان کال د مارچ میاشتې رئیس له پاکستان د افغان کډوالو د سند په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي له هر درې افغانانو دوی اقلیمي بدلون ځپلې دي. د ادارې نن پر خپل ایکس پاڼې د وی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې افغانستان د اقلیمي بدلون لاړخه د نړۍ وام ځپل شوی هیواد دی. د امریکا د ولسمشر مرستیالې کاملا هریس نن د اګست 28 د دیموکرات ګوند لخوا د امریکا پر راتلونکو ولسمشر ټاکنو کې نوماندې ومنله او تمه ده چې د خپل سیاسي ژوند تر ټولو مهمه وینا وکړي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو د تل په څیر پر بیلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخې دي. زینو په خپل سیمو کې د عبود بندونو د جوړولو غوښتنه کړې، زینو د تل په څیر د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت شکایت کړې دی او لاروند مسولانه د پاملرنې غوښتنه کړې، او زینو نور بیا نور ټولنیز ستونزې راته یادې کړې. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې یا د خبرونه په وروستي څو شیبو کې د ورکو شو ځانو د لاټ پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی، خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم، څنګه یاست؟ په خیر است، په کوم وسته موږ د حکومت څخه د ارزو درو چې د چارچونو پولیسوالي کې د ولنباغ په کلی کې کوم دم انتخاب شوی دی د سردار محمد داوود خان په واکې نو د پدې دم ته حکومت یې توجه نه لري. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا بند باندې کار ژر تر ژره شروع کړي. ازموږ ولس ډېر ستړی دی چې دا غوته د کار زمينه پکې مساعده سي او برابر سي، چار سړی خپل د بچان روډي د دغه څخه تر لاسه کړي. نو موږ د لوړپوړو چارواکو څخه غوښتنه دغه د ستای صحیح کو چې موږ ژغ تر لوړپوړو چارواکو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. لغزنی څخه خبري کوم. زه د وکسي جوړ او روغ ویس، نو زه د خوراک نړیوال سازمان سره د شکایت کوم چې ډیر خلک دوی دی دی بیا وزن دی مرستي نو مستحق خلکو ته نه رسیږي. نو تاسو می هنه د چې دایمو کار
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جاوید احمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پیړم. په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورځ تر بلې ډېرېدونکي دي. زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حبیب الله صاحب څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک، ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي. کچیر خدای نه هستا ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي، افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه. محترم په هلمند ولایت کې موږ د خارجانو په وخت کې خارجانو موږ ته پر کانالونو او یالو باندې داسې رقم پلیزي پلا نشي دي چې هغه د اغزي څخه د انتقال وړ دي. نو دلته هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د امیر اغا د بازار په ساحه کې موږ یو دانه پل لرو چې د امریکایانو څخه پاتې شوی دی، دلته پر یو کانال باندې پروت دی. کانال دواړو غاړو ته تقریبا 15,000 کورونه د دې پل څخه استفاده کوي، یو غاړې او بلې غاړې ته ځي او راځي. خو اوس داسې خلک دلته راغلي دي چې دا د دې څخه ایسته کړي، یعنی یو بل ځای ویسي، بلې ولسوالۍ ته انتقال کړي. موږ د امارت او مشرانو څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کار مخه ونیسي، او دلته هم دا ملت حق لري چې دغه شی پلونه استفاده زنده وکړي. مثال دلته دا پل پروت 15,000 کسان د دې څخه استفاده کوي، هغه دې غاړې ته ځي او راځي. خو اوس داسې خلک راغلي دي چې مثال په هلمند ولایت کې داسې ساحو ته دا انتقال و چې هغه ضرورت ورته لري، خو په اصل کې خپل همدغه ساحه خپل همدغه سیمه د دې پل څخه غټه استفاده کوي. نو موږ د امارت مشرانو څخه غوښتنه کوو چې په دغه اړه دې څېړنه وکړي، او دغه د ملت شتمني د دغه ځای څخه نه بېځای کوي. دا هم یو ډول د ملت په شتمنیو کې راځي، او موږ د دې غوښتنه کوو چې دغه بېځایه نه سي، د دا منطقې څخه بلې منطقې ته ولاړ نه سي، ځکه دلته هم 15,000 کوره د دغه یو پله څخه استفاده کوي چې د امیر هغه د بازار په ساحه کې موجود دی او موقعیت لري. نو موږ غواړو دا زموږ پیغام نشر سي او مشران ته زموږ آواز ورسیږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. د نیکې هیلې د زړه د کومې وایم. راډیو کې شروع جوړ یاست. موږ خو د سخت مشکلاتو سره مخ د هلمند ولایت د ګرمسیر په ولسوالۍ کې لارې او پلونه مو ډېر سره خراب دي. مریض مو چې د ولسوالۍ سرکټ وکړي تر ولایت پورې رسیږي، هغه ساده لارې پر لارې ورکړي. دامبار نسته، پول مو نه دی جوړ. موږ د لوړ پوړو مشرانو څخه دا هیله ده چې دا زموږ ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي، چې دا سړک راته دغه دامبار کې او دا پول راته جوړ کړي. هره ولسوالۍ تر ولایت پورې دامبار ده، زموږ ولسوالۍ نه ده دامبار. لارې ډېرې خراب دي. نهر سراج یو دامبار دی، کرشتي دامبار دی، تن ولسوالۍ تر ولایت مسجد سال د ولسوالۍ تر ولایت دامبار ده، نګالۍ ولسوالۍ تر ولایت دامبار ده. زموږ د ګرمسیل او خانشین ولسوالۍ لارې ډېرې خراب دي. زموږ دغه ارزو لرو چې تر لوړ پوړو مشرانو زموږ غږ ورسوي.
السلام علیکم. د کندهار د غورک ولسوالۍ څخه دا میسج درته پرېږدم چې زموږ د غورک ولسوالۍ کې یوازې یو افغان بیسیم شبکه ده. موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله ده چې د غورک ولسوالۍ ته د اتصالات تجارتي شبکه او یا سلام دولتي شبکه کوم انتنان نیستنې راوي چې موږ د یو د شبکه ده چې بي افغان بیسیم ده. نو ډېر باندې راشي، نیټ هم ډېر کمزوري، نور ژغیر مکالماتي خدمتونه چې دی هغه ډیر ضعیف دی. وسلام.
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم. سیف الله احمد هلمند ولایت نه و. په افغانستان کې چې دی وروره د نیټ مشکل دی، او نیټ ډیر کمزوري ده. هم یو ویډیو په درې دقیقې څلور دقیقې کې دی صافي. نو موږ میسیج هم تر بل ځای پورې تقریبا په یو نیمه دقیقه کې دی رسي. نو د نیټ مشکل ډیر زیات دی چې یو دقیقه تیریږي هلته مشکل زیاتیږي، چې خلکو مشکلات په افغانستان کې ډیر دي. د نیټ په برابر د اسلامي امر صدا غوښتنه لرو چې تاسو یو سر په دې وګرځوي. السلام علیکم. سیف الله د هلمند ولایت.
السلام علیکم. السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ورسېږي. نوم یې دین محمد دی، د بادغیس ولایت غورماشت ولسوالۍ یم. تاسو سره د یارانو سره په اړیکه کې یم. دا ډېر یاران راغلي دي چې پاسپورټونه لري، دا نو د یاران وایي مدرکې دې راسي. موږ به دلته بالا آزاد به ګرځي ږغ به نه ورته کړو. ډېر مې لیدلي دا د پاسپورټونه ځینې څیرلي دي، یا د پاسپورټو سره ګر کړې دي مرځې کې. دا زما په یاندې ورسېږي د افغانستان او محترمو مشرانو ته
دا دا دغه دا بخښه دا کارونه ورسره کیږي بس نو یو څه سره زیاتوي دا پاسپورټو پر برابر معنی چې دا شارو کې ګرځي ودا کیر ډیر مل دی چې د پاسپورټو سره را دي مرز کړی دی د باز دا پاسپورټونه چیرته زه خلا خپل معنی پاسپورټ شې نه لرم دا شناختګان دلته زیو راځي دا ګر مل دی
سلامونه نیکی هیلی زنگو منایی در ازاده راژیو طول کرکوک و او درنوری دون تحیله در جور باوی از من خواهش داده کم افغان رونه چه پا کانونی دول پا افغانی پاسپورت او ایران حواد پا ویزبان ایران حواد تا داخلی گی متاسفانه چه پا ایران حواد که ورسر دوگون چلن کیگی سرده دی چه خپل آغا طول کانونی اسناد و مدارک افغان ماجرین پلاس کلیری مگر بدبختانه چه د ایرانی پولیسو د خوانه مربوطه ادارو د خوانه په شکل د شکالو زورول کیږي توهین کیږي حتی پاسپورت ورسره یو دای به هم د پولیسو د خوانه نیول کیږي او پازګه ته بوتل کیږي هلته یو شپه یا دوه شپې بیرته خوشی کیږي یا د پیسو په مقابل کې یا همداسې زموږ غوښتنه په ایران کې د افغانستان د سفارت د کارکونکو مسؤلینو ده چې دا خپله بې کفایتي اصلاح کړي او د ایراني چارواکو سره خبرې وکړي چې ولې د یو قانوني مدرک په درلودلو سره افغانان اذیت او ازار ورکول کیږي د دې کار مخنیوي اولته د مربوطه ادارو د خوانه دی افغانستان ډیپلوماتیکي استازولۍ د څه لپاره په ایران کې فعالیت کوي آیا دوی د دې لپاره چې د ملت په پیسو باندې خپلې عیاشۍ او فحاشۍ وکړي دلته عیش او عشرت وکړي که د دې لپاره دي چې د خپلو افغان ورونو او خویندو ستونزو او مشکلاتو ته رسیدګي وکړي نو زما غوښتنه دا ده چې دغلته میشت افغان ډیپلوماتان او سیاسي مربوطه چارواکي دوی په دې موضوع غور وکړي او د خپلو افغانانو ستونزې حل کړي
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او همکارانو ته د زړه له کومې سلامونه وایم د زابل ولایت د شاجوی لولسوالی کلی خواجه کوڅه حاجی درویش خان یم ما دلته دا پیغام ورکاوه چې زموږ په ولایت کې ډیر زیاته بیکاری ده د خلکو دپاره هیڅ کاروبار نسته ګراني دومره زیاته ده چې حوج ته رسیدلې ده خو حکومت دا مسؤلیت نه احساسوي چې موږ باید د خپل ملت ته کار ورپیدا کړو او یا یې په یو کار واچو خلق له بیکاری څخه ډیر زیات په غلطو کارو ته مخه کوي چغلاګانې شوکې کوي دوی دا نارې وایي چې اوس په افغانستان کې امنیت زه بیا وایم چې تر ټولو زیات اوس امنیت خراب شوی ده ځکه چې د قیمتونو نرخنامې کنټرول نشته هر تجار هر دوکاندار چې خپل مال راوړي په خپل طبیعت یې خرڅوي د شاروالی او لخوا څخه نه کنټرولېږي حکومت خپل دونه ضعیفه ده چې په یو قیمت دوی ځان ته اخلي او ملت ته بیا په نورو قیمتو ورکړي د غوښې حساب داسې ده د ډوډۍ حساب داسې ده او کاروبار د هیچا لپاره نشته او نه دوی دا مسؤلیت ګڼي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات خدا زدی ریڈیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته وایم محتاج یو چې جوړ روغ بیاست خوشاله او سالم صحت په جامو کې بیاست مننه تاسو کور ودان چې تاسو مرته داسې خبرونه چمتو کوي تاسو مرته واخره کوي موضوع خو هغه موضوع چې د بیکاری او د کډوالۍ او د جلا وطنۍ موضوع د رښتیام په افغانستان کې ژوند ډیر سړی دی په افغانستان کې ځکه هیڅ وخت داسې امکان نه لري چې په افغانستان کې سول یا په افغانستان کې جارام ژوند داسې امنیت تضمین شي هغه په دې خاطر چې په افغانستان کې بیوزلي بیچارهګي اقتصادي حالت یو هیڅ چادم شنه دي هیڅ یو ځوان چې دی په خپل اقتصادي حالت باندې ولار نه دي قائم ډیر ستړي ژوند په افغانستان کې چیرې ډیر ستړي کارونه په افغانستان کې دي که څه هم موږ د امنیت ته خواته خبر خمن یو په مثال امنیت لرو یو څه د شپې بیغه مخوب لرو خو د لوږی غم را سره دي یعنی مقصد ک امنیت وي او ډوډۍ نه دا خوم ژوند نس کېدلای او اقتصادي حالت او اقتصادي اقتصاد مخرب ژوند مستړي دا خوم وطن دا خوم سول دا خوم امنیت ته نسو ولای زکه چې د لوږی د بیچارهګۍ د لاس خلک ډیر مري مثلا یو څوک تی په کور کې یوازې خو ډوډۍ غم نه دي چې څوک یې کوي ډاکټر ته ضرورت لرو یو موټر ته ضرورت لرو یو کور ته ضرورت لرو یو بوت ته ضرورت لرو یعنی مقصد د پخوا په پرتله باندې مصرفونه او مصارفات زیات شوی دي او په دې برخه کې مثال د پاکستان څخه د ایران څخه اسی د نور مملکو څخه هغه سم د لاسه کډوال چې د پاکستاني مجبور کی چې از خپل د خاور څخه وو بس افغانستان ته د راستي یا مثلا ایران دغه سره راستي ځینې کارونه چې د وطن د بیچارهګۍ د بیوزلی د پاره ډیر بدبختانه تمامیز ډیر ستړي تمامیز نو اول ز خپل د بیچارهګۍ د خواري او د ستړیا څخه ډیر شکایت لرم ستړیم الاکیم زغلم خواري کارم خو هغه کم چې مش خواري کار هغه مش وغواړو هغه ید لاس راوړ چې خپل د کور مصرف خپل د کور احتیاجات متاجات په پوره هغه نه کیږي.
السلام علیکم د زګر د ټولو کاران سلامونه او نیک دي احترامات. ما زه د رزګان ولایت خبر کوم د غزاب ولسوالۍ سمال نور په ولسوالۍ کې په احمد خان کلی کې د لسونو پوس لري لته یو برمم نشته ټول د تنې سره مخ تي.
السلام علیکم ورحمت الله د ازادي رادیو کارکونکو او رودونکو ته زما د اهل زما به پیغام شیر کې مرله هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ د اوبو مشکل درو ډیر خلک د ستونزو سره مخ دي نو هله د امارت اسلامي د مشران څخه چې موږ د سوالي ته پام وکړو چې موږ ته بندونه او ولي وو د ځوانان ته کار پیدا کړي موږ ډیر د ستونزو سره مخ یو. وسلام
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه چې پر بیلا بیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي وو موږ هم در تخبار کړ په دهله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورکو شوې ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دوه درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک پای چې وژلی یا ده څوک پای چیرې ده دا باید چیر کوي در سره خوښ ولرئ علامل
گران اورل تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه گران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حق معلومات ولري تاسو دغه شمیره ته زنګ ووي. شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 85 1 2 0 3 5. شمیره ځل بیا تکراروم 00 درنیوي 85 1 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاص توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو رکت سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو د مګه سیمې څخه نادر کسوي دی نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخې څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچېره تاسو درک پلري یا موجوده لیدلې اټمیز زموږ سره معلومات سره کې ځکه چې کورنۍ ډیر سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیر ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچېره تاسو په سیمه کې تاسو لیدلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 0001 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکی هیلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی. زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 8 5 4 1 6 8.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشي روغ او جوړ به یاست. ورځمه ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځاځخ نه درکه سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای منطقه نه ورمعلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووي 0 8 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واټس اپ پر لیکه وسلم. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الک د کوره سنه درکه سوی، یعنی داسې نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بله خوا باندې وتلی دی. مثال ویلي چې زه په سفر ځم یا د یو چا کره ځم یا د یو چا کره نه ځم، بس سار د کوره راوتلی دی. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کوره سره وتلی دی، بیا تر دا اوسه پورې نادرکه سوی دی. او دا پلار ډیر سخت خفه دی، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خفه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغه اوري یا د ملګري زما یو ژغه اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خفه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سیا یو زنګ وکه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا. نو د ځانه سره به دې یو څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خفه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خفه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، خو چار چاته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره. او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 3 1 0 0 9 3. یہ واری بیا 0 0 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و راډیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډیر وخت کېږي موږ درک نه لرو. که چیرې دی زما آواز اروي، د واټس اپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي 0 5 3 6 4 4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمه چې جوړ او روغ بیاست. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم ډیره وخت ما ودی سره ورکی نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم نو د دې زما سره اړیکه ونیسه صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ پنځه شمیره ځلې بیا صفر و دوه واره صفر دوه واره دوه دوه صفر و شپږ ازادي رادیو څخه په دې لمه چې زما پیغام نشر کی. سلام علیکم.
پله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو محترم اوریدونکو کارکونکو همکارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زه اختر محمد خادم مده هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د فراه ولایت کلستان ولسوالۍ د مادابا د کلي اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نسته نو که در جازروي یا د خپل زما غا خبرې یا د پاره څوک معلومات لري نو زموږ سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان بیسیم شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8. لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 یعنی 0 0 1 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن ته محترم تاسو ته هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام هم دغه وخت په خیر. ل سمو دی بعد در سره ګډونوال حسیب الله خاموش منرهار ولایت کامی ولسوالۍ څخه ما دغلطه زموږ یو تن ملګری ضیاالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم واټساپ پې هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي 0 98 99 1522. شمیره یو یو وایم 0 8 9 0 9 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ رادیو څخه نړۍ نړۍ مننه. تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې. د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته. هیڅ معلومات یې نه کېږي نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات ترلاسه سو په دې شماره د مختزن ګوږي 0 0 1 4 0 0 1 3 0 اخیره نه. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو شیاس په خیر یاست. موږ ونجوال دی د رحمت الله غا په نامه باندې دی ولایت هلمند ولسوالی باغران قریای خنچو ورک دی. دا څو ورځې کېږي چې ورک دی. تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي ما ته په دغه شمیره باندې زنګ وو 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د مسیګ نظر کې شوه د څه په لور وایي څو کالې تر وکنه پرتم د کار څه معلومات نه مته دې په داس مې راځنګ وایي څه پیر وا بیا بیا نه شپه سواتا یا یعنی څه پیر وو اته څه پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو. تر بل خبرونې مو په لوی او بخونکو خدای سپارم.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو